سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبد الله یانوی زنګړی استازي له طالبانو سره د اوبو د حق په اړه خبري کړې دي عبد الله یان په یو ویډیو کې چې تازه ایرانی رسنیو خبره کړې د افغانستان لپاره د ایران د زنګړی استازي حسن کاظمی قومی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کتنې ته اشاره وایي خې نتیجې ترلاسه کوي او وروسته لدې چې د خبرو بودونه څرګند شي له نتیجو څخه به خلک خبر کړي د ایران د باندنۍ چارو وزیر د ښاغلي قومي په خول ویلي له طالبانو سره ښې خبرې کړې دي د ایران او طالبانو ترمنځ لفظي ناندرې وروسته لدې پیل شو چې په وروستیو کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند سیند اوبه دغه ولایت ته پرېږدي او که دا کار په یوه میاشت کې ونه کړي بیا دی ګیله نه کوي لدې خبرداري ورسته د دوو خواو سره د ځواکونو د افغانستان د نیمروز او د ایران د زابل په سیمه کې په پوله کې نښتې سره وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا ویلي د سمې ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مقابلې امکان کمزوری کړی دی د ادارې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د درې لسیزې جګړې تر څنګ د طبیعي آفتونو د خطرونو پر کمولو د کافي پانګونې نشتوالی سبب شوی چې د سیلونو په شمول د طبیعي پیښو په وړاندې د مقاومت په برخه کې افغانان له بد وضعیت سره مخامخ واوسي په وروستیو ورځو کې د لغمان پکتیا غور او دایکندي په شمول د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه راغلل چې په نتیجه کې لږ تر لږه دیارلس تنه مړه او اته تنه نور ژوبل شول په افغانستان کې پرون د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده دا په روان میلادي کال کې د ګوزانیا پولیو څلورمه پیښه ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي څلورمه پیښه د یو څلور کلن ماشوم ده د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه د تازه پیښې په اړه وویل
دا پیښه د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ کې رامنځته شوې یو څلور کلن ماشوم
سکال درې نورې پیښې هم په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ثبت شوي او د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په ایران کې شپږ اویا فیصده ډیر کسان اعدام شوي دي دغه سازمان پرون په دې اړه په خپل راپور کې سګنی اعدامونه په ایران کې د شمیر له نظره بې ساري وبلل د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې دیره ده خبرداری ورکړ چې کټ نړیواله ټولنه په ایران کې د اعدامونو د زیاتېدا په وړاندې کلک خبرګون ونښي سلګونه نور انسانان به اعدام شي د دې سازمان پر اساس د سکال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایا درې سوه اووه تنه اعدام شوي چې د اکثرو تور د مخدرو موادو قاچاق بلل شوی دی خبرونه مو واوریدل کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ دغه پروگرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د پوهنې وزیر ویلي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ په جوړونه درکو ستو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې
د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لشپګم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې ده د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په پاکستان کې ترګریز بریدونه درې اویا فیصده زیات شوي دي د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ د لوبو د پایل په ارتباط هم ریپورت لرو افغان کپتان حشمت الله شهیدی وایي
تیر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو دلته موږ درې پنځوس ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډېر ښه سیریز موږ ترسره کړی او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باورې یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي په هر ولسوالۍ کې د لس دینی مدرسې جوړې شي خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت او د پوهنې وزارت لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنۍ ښوونځیو د بندیدو 1560 ورځې پوره شوې. په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي. مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه.
د کوچنیانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو. څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لوی جهادي مدرسه جوړوي. په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونی وړاندې آزادي رادیو ته وویل چې په انابه ولسوالۍ کې به ژر یو لوی مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړ شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوی متی الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه وکړه چې د حقې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او چیرونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډیروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډیر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نوي او اړتیا ورته نوي، دا په خپل یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یو راپور کې ویل شوی و چې طالبانو په ار کې د پخوانی ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډیرولو خبره کوي چې لږ پژم ټولګي پورته نجونی د طالبانو له وخت رسیدو را وروسته لزده کړو بې برخې شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او شی هیلې می اومنه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سره لدی چې زموږ سره ستاسو د اړیکې شرایط اوس یو څه سخت شوی دي، یعنی هغه اسانتیاوی چې په خوامو د پیغام ثبتولو او د هغه د رالیږلو په برخه کې لرلې اوس یې شای ونه لري، خو بیا هم هر اونۍ ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر نوي پیغامونه په تیره بیا د هغو ګرانو اوریدونکو لخوا چې خپل ځینې دوستان او عزیزان لټوي رارسیږي. باید وایم چې په دې وروستیو ورځو کې د پیدا شویو کسانو په باب ستاسو لخوا پیغامونه ډیر نه رارسیږي، خو موږ یو څه هغه محدود پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکي په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په باب معلومات راکوي د هغوی د رالیږونکو د غوښتنې په اساس په تکرار سره ورته خبرو، تر څو که خدای وکړي چې د پیدا شویو کسانو خپلوان پیدا شي. نو په همدې هیله رب سلمړی به د همدې پیدا شویو عزیزانو څو پیغامونه خبرو کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسوکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شميره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شميره د چي واړی صاحب هم لري 0022 21 1. شميره ځل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټول مینوال ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیک وصل شم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته زه راځم موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9 اتصالات شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم درته وایم 0 4 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9 اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا فارله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ خخ پرونه الله مو مل شه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو استاد خبر درنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 5 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
گرانو دوستان په دې لچې ستاسو کوم رک عزیز یا دوست هم په دې پیدا سو کسانو کې وي اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځي
سلامونه روشن سه محترم تاسو هغه خواږه چې د دې رادیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالی سخیمه روشن سه محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی تیرو سلور ورځو راهیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی یادونه وړه ده دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري ذهنی توازن یې ګډ وډ و د واده په شپه ندرک شوی دی پنجامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونه وړه ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چې ته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه سي اتصالات شمېره وایم 0 8 9 9 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 3 3 8 9 نو په پدیلا چار چا ته معلومات وی په امغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر ورځې چې د څلور کاله کېږي نه درک شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پرسند ہر چاہتا پدیاڑا معلومات پیدا کرے اور سرائی سدارا کلری پدیش مارو منگ تنگ ہوا ہے مارا ورتوائے مارے باش مارا دا واٹس ایپ پی پہل صفر واویا چوارلس تینجلس و سودرے یعنی صفر و یو چلور یو تینز و صفر درے بلا اتسالہ شمارہ دا سپر و سوا اتاویا سپر اتاویا و سوا اولس شپاکش پیت نہ کردے یعنی سپر و ات و یاو یاو شپاک شپاک سالور نہ تدی ہلچ پیغام نشے سی باقی تاس خود پرگرام کو وقت نہ دخدا کاما
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکلا ریلمن ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپارس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر دی سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم تاسو ته خبرې کوم کا زه هم ولا لغونه ما لغمانه د خاصې کوم څه خیر ما شو نه درک شوې ده. الهام فلون دا څنګه ته نو ته نو ته غوښته لازم یو شي چې تر او اته سي تر هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږ اته دا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم خو په ما.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی. تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی اته نه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځلې بیا درته اعلانوم سپر و سپر اتا سپر پینزا اتا دوا دوا پینزا تا اپن بیسن شماره ده او بل شماره ده تیلان اون سپر و اتا دوا سپر اتا سپر چلور دری اتا یو زلی بیا سپر و اتا دوا سپر اتا سپر چلور دری اتا هر روز چی په اړه معلومات لري مشتری په دغه شمیره ژنګ وی الله په امان
ازادي ټول کار کوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کډی سما اسکم مې یو ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله تور صالح وسیدون کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وصله دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یا د زما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی چې پر و دوا وراته پاج درې و سپر دوا درې دا ایتاله شماره ده او بل شماره ده سپر و و پاج سپر و درې سپر اته دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زایم عبید الله منیر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو یزې چې د ډیر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده نو دا غنجان ورو ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د غنجان په اکر معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دي نو کار مسلمان ورو ته د غنجان په اکر معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم ازما نمبر د سیم سپر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زری بیا تکرارو ما سپر درې یو شپار اته سپر یو ډبل زیرو یو و نظم ال په باندې شمیره ده ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمو ولایت الملک ته هلمند ولایت ته کجې کې ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی نوم یې مصباح الله دی په بل نام نه نوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نوم یې زده چې محب او صدیق الله دی نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشتف دغه شمیره باندې زنګ وهي دا شمیره ده زما 0 و 3 9 و 2 و 1 و بیا هم درته وایم 0 و 3 9 و 2 و 1 و والسلام با احترام
ازادي راډیو ټول کارکونکو او رادیو مت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما دا کازو چې شپولان میږ د ملایز الله زوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی اوسیدونکو دي عمر او 23 کال دی په قدمه انا او پرنګ غنم رنگ لهجه یو څه کیسه ده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخلي کې او بهر کې چې زموږ ژغ اوري یک چاره دلوي یا په جړ معلومات لري د الله درځه لپاره د پلان شمیر روز مزر راړي کوي چې او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو سپر اویا ندیر څلور نیوی د سو یو دیر سپر اویا واتیا دو سو دو اویا در سلویش سپر اویا دو سو اتاتیا سپر او سو ننیوی او زمر دو اٹسپ شمیره ده سپر اویا ندیر څلور نیوی
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د کیسه بیاز جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوې دي. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وې. زما سره په دغه ټلیفون شي به رو علي کې ونیسي. په دې په شي راځم 0 1 0 8 2 3 4 8 4. وګل شي روان دي 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. شمیرې زړه بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 9 1 5. یعنی 0 1 8 0 2 8 2 9 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعیت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بل کور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکه معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0 1 0 8 15 0 2 15 1. نو دا پیغام کچیری زرخ پور سی ډیر مهرباني به وي. د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشي وی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ول سالین می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي. 0 1 3 2 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چرچا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نډیر مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړي خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابل د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اله هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر سکاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور او پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خپګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دی وکیل مان بي ولا زابلي سره دی په همدې دوه شمیرو اړیکه ونسی تر څو د معلومات له خپل کورنۍ سره شریک کو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سين 0 1 0 5 0 5 0. تکرار 0 1 0 5 0 5 0. او اتصالات سی واتساپ هم په کیشته دی 0 8 5 5 5 0 8 1 0 6 8. تکرار 0 1 8 6 5 پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارکدین زابلی پلټه
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم بعد له سلامه ز دی ولایت کابل نه نوم می احمد دی زما د دوه درې میاشتې کیږي چې زما وراره ورک دی نوم می حمید الله دی کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وایي سپرو سپر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا او شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا سپره بیا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغه وړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي سپر و اته څلور و څلور یو پنځه یو شمیره زل بیا تکراروم سپر و ته څلور و څلور یو پنځه یو واتساپ هم پر پاله دی د ساده رنگ د پارم ده سید ورور علام وساته کلم مر السلام علیکم
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچ په فنجا لکه دی نلی دی چې اوس ته هم کایم ما یو الله کورک د دې له څو څه څه کړو به وي اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی دی هر څه ته معلوم دی په دغه ستاره ته دی هارد ورک سپر و و و سپر درې واري نه نه درې و دا ستاره
گران اوریدونکو ستاسو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د هر سجر پیدا کې دوه په هیله د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم لاري او یا هم د واتس اپ لاري موږ ته راولېږي موږ هر مر درته خبرو تر راتلونکو خبرونه پرې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم د خدای په امان مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115.
د ازادي میلما درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم زموږ د ځانګړي میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینوار دی په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنواله چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلم او کله چې د مکتب شوم د خوندي ترتلو نو په وخت کې لا داغینه د مخه یعنی زب څلور کلم پنځه کلم به ما چې خار تر کډو شو جلال آباد ته بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندي ته لاړم او د میا عمر لمرنه خونځه مې ولست بیا به میخانیکی لیسه ولست
د لمرنی شونځي وختونه په یاد دي لړ خلکو خپل امغه دي ابتدایي شونځي وختونه یې دي تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دي ام سفیان مو په یاد دي
تمن لمرنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانټونی دورونه هم خپ یاد دي زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي نو یاد نو ما خون کی مم پیادی یو زمنګ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسیم هم تیر شوی دی نو ام سیمپیان هم طبعا ستدی او په یاد مدی ځنې نورې دنیا ته خواره سوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خوا ته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي کورنۍ خوخه وا چې میخانیکي لیسه ولولې او څه مول ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې راځي ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسا ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم او دغه مضامین وو چې زما د ابتدا نه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې اول نمره وم تر اتم سنفم پورې هم اول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځمې نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چون په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شوم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوانتونو.
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپل د اول وار لپاره دا لتاسي اورم شي تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شو د شعر سره د شعر توان میزان کې ولیدل. نو لږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالۍ سوه و پسرلی پکې منعقد سوه و بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپ هم شو. بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلي او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توانم را کې پیدا شو نو ام ادبیات خرات له او ام د تیاتر او سینما دنیا ما ز په یولسم سم کې وم چې ما اتا رادیو داستان ولیک پر لپسی او د رادیو افغانستان نه فورم سو غچ اور په نام معنی نو هغه ما د خاطرم و
طبعا تاسو ادبیات ته لشیره شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مو کله پایل کړې
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه و او یو هغه چې ما د توان په ځان کې نه لچې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص پاره سوې ما کیسې ملکلې شعر منه دی لیکل او بیا نو کیسې ملکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنې کیسې به هغه سي ابتدایي وي هغه سي پخې منه وي خو ډېر محدود وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلې دا هیڅ شی مې ونه سو لیکلې غیر خپل زده کو نه نو بیا چې بیرته وګرځیدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې هم د روسي ادبیاتونه ژباړې کولې البته دغه اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې ژباړو باندې مې ډېر وخت کله کله به د تلویزیون لپاره ډېر محدودې لنډې ډرامې مالک لی دي او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولې شي
تشویش خو بیخی را سره خو ما در توی زمان تصور داو چی 15 کال روستا خو با ممکن دلتا باور ما داو چی دلتا با سول را زی نو بیرسا چی لارم جنگ لا بیرسا با او
توت شوی
او توت شوی او نو آلتم بیا ما خمر غا دیر آتا وکڑا زی دیر سختو زایونو تا ورکم خاندار تا ورکم خو دل انړم زنا نړم او بیا درې تلور میاشتې میا تا وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې لخمر غو پونتون جوړ سو په دې سیاسي پونتون پاره کې مقرر شوم الته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده داغه مجله مسول مدیر شوم اگر که مجله بیا هغه پونتون کله چې روسان راووتل اپوانتونم بیرته لاغوه شو او کله چې دا سیستم کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځنې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه مووتل نو دا اپوانتون لاغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډه ته بیا لاغې نه راغلم دا یو اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی وروستۍ وه بهمې هلته وه نو لخه مرغه د جبهې تلانړم او په جګړه کې خکیل نشم خمر
یعنی لبړنۍ رسمي دند مو په هغه په هانتون کې د مجلې مدیریتو
bale bale bale
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلوده
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل ارڅ بیا د پونتون به کی به لاغو پونتون مودم ډیر لنډه و یو نیم کال هغه ته پر خو تیاریا نیوې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سولمل صاحب تاسو د حالات له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه په یم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لبړی چیرې ولاړې او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم په خبر ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزاد لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره و او هغه یو اونیزه لرو د پونم د وفا الته په کارو ګمارل شوم. دا په اول کې دا غوی داسې فریلانس خبرې ال شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې الته اشغال کړه، او دې ترڅنګ ما الته یو د بی بی سی او اداره و سوپر اوپر پونم د نوی کور نوی ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپر کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې کې امزر ما برخه واخیسته، دا غي برخه کوم الته مې په دې ډراما کې د تمثيل کا لوبغاړي پاس منی الته مې هم دنده اجرا کړه.
څومره وخت په پیښور کې وی او بیا له هغه زاینه اروپا ته لاړې کڅنګه؟
او پیښور کې 3 کال وم، او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو؟ څه مو کول
په سلواکی؟ نو تقریبا داسې ونیسته 12 کاله سلواکی تیر کړي، او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکی ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې، هلته یو درې میاشتې وم، بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم، هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست، لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه، په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای، دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلامر صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم، او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده، او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تشور غلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه، دوامدار لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب، نو ما تر اوسه 9 داستاني ټولګې خپرې کړې دي، او په دریو مجموعه هم دا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده، یو مجمع لرم په نوم د رنزورې لی بل مجبور ټولګه ده چې اغزن پالن نومیږي. دا ځلې په دې باندې کار کوم، دا درېم مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کړي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځنې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونه
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکئ چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم. هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي د وادي
سلامل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټول تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یو موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دی په یو موضوع باندې کیسې ولیکي.
او خو همدغه ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یو داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کیږي، نو کومو ستونزو نه تیریږي، نو کومو اغزنو لارو نه تیریږي، نو کومو دریابونو نه تیریږي، نو څومره خطراتو نه تیریږي. د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخستی دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس وي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی. د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان، یعنی زمونږ په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي، سندرغړی کیږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
لکه چې شوي دی همداسې،
او شوي د هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورئ، دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی د هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري، ولې ناول نه لیکي؟ همیشه دا پوښتنه رغانه کیږي، هم د خپل وطنداران او هم حتی خارجیان، او هغه هم لرمه څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرمه. خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړمه، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرمه، نو حتی سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم،
نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مدني ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریک کړم. دا
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوی چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوایم. یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېدي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم، تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم. تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. کنه یا فرضاً چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډیر شی و، او د یو ښوونکي معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسې دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدید شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم. که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو هم دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویر هم دغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي، حتی د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکارډیونه مات شوي، تر څو چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی. نو دا د ناشنالس کیسه هم چې ما ولیکله، دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی، او دا ناشناس داسې نه دی، او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی، او د ناشناس پلار مولوی نه و، او تا ناشناس مور یاده کړې ده، او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم که
بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناس هم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو ده
ډیره مننه خوشاله دی خدای پامان.
آزادی رادیو.